السلام علیکم په افغانستان کې د مخام شپږ بجې شوې یوې بلې خبرونې ته مو اسد الله لودین هرکلی کوم. په دې هیله چې خوشاله ورځ مو تیره کړې وي دا خبری مجله په څو مهمو خبرونو پیلو. د بخښنې نړیوال سازمان په یو نوي راپور کې چې نن خپور شو او د طالبانو تر واکمنۍ لاندې د ښځو او نجونو وضعیت ته کتنه پکې شوې، په افغانستان کې د ښځو د روان وضعیت په اړه اندېښنه ښودلې. د دې راپور سرلیک د تدریجي مړینه. امنیسټي انټرنیشنل په دې راپور کې ویلي په افغانستان کې د ښځو او نجونو ژوند د طالبانو لخوا د دوی د بشري حقونو د ځپلو له کبله تباه شوی. تفصیل یې په خپرونه کې اورېدلی شئ. د هلمند د کجکي د برېښنا بند دویم فاز نن پرانستل شو. د طالبانو د حکومت د اوبو او برېښنا وزارت ویاند اختر محمد نصرت وایي له دې سره به د هلمند او یو شمېر نورو ولایتونو د برېښنا ستونزه تر ډېره هواره شي. ښاغلي نصرت په دې اړه وړاندې ویلي چې د دویم فاز په افتتاح سره به له دې وروسته د برېښنا د تولید ظرفیت لوړ شي. کجکي بند د هلمند پر سیند جوړ شوی. ښاغلي نصرت وایي
د د دوم فاز په افتتاح سره به د دې وروسته د کجکي بند د برېښنا تولید به له 50 میگاوات نه 150 میگاوات ته پورته شي، او دا به د هلمند او قندهار ولایت شاوخوا سیمو ته برېښنا ورکوي.
کجکي بند هلمند پر سیند جوړ شوی چې د معلوماتو له مخې د 2.8 میلیارد متر مکعب اوبو زیرمه کولو وړتیا لري. له دې بنده د شاړو اوبو د خړوبولو لپاره هم کار اخیستل کیږي. سیګار وای د امریکا دفاع وزارت د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو د معاشاتو لپاره 202 میلیونه ډالر به محاسبه او په داسې ډول مصرف کړي چې د لګښت په اړه هیڅ پوښتنه شته. سیګار دا راپور پرون خپور کړی دی. د ترکیه چارواکي وایي چې د اوکراین د غلو دانو د صادراتو لپاره یو ګډ مرکز پرانیسته او هیلمند چې په نږدې ورځو کې به د کشتیو په ذریعه د غلو دانو صادرات پیل شي. او روسي هغه څه چې تمه کې د اروپا ته د ګازو لیک کم کړي او په دې سره یې د اروپا د وچې له هغو هیوادونو سره چې ترجمې مخکې د ګازو او تیلو زیرمې پیاوړې کوي کړکیچ لا زیات کړی دی. د بالتیک سمندر لارې اروپا ته د غځېدلي ګازو لیږدونکي نارد سټریم یو نلی کې د عملیاتو ادارې وویل چې د نن د ورځې په اوږدو کې د ګازو د لیږد ظرفیت کم شو، او اوس د دې نلی کې له ترمینال څخه د ګازو د لیږد ظرفیت شاوخوا یو پر پنځمې برخې ته رسیدلی دی.
د افغانستان د څو لویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه
اوس هم پام وکړئ. د کابل او څو نورو ښارونو د هوا حالاتو ته چې د سانتیګریډ په اساس په راتلونکو 40 ساعتونو کې د افغانستان د هوا پیژندنې ادارې له لوري اټکل شوی. کابل اسمان برګه او د باران د ورېدو احتمال د تودوخې لوړه درجه 3.3 او ټیټه 21. هرات اسمان برګ د تودوخې لوړه درجه 40 او ټیټه 25. کندهار اسمان برګ د تودوخې لوړه درجه 15 او ټیټه 28. مزار شریف اسمان لمر د تودوخې لوړه درجه 40 او ټیټه 30. او جلال آباد اسمان برګ او د باران د ورېدو احتمال د تودوخې لوړه درجه 16 او ټیټه 28.
دا وو خبرونه او د هوا حالات وړاندې په خبرونه کې. د بخښنې نړیوال سازمان په یو راپور کې د افغان ښځو وضعیت اندېښمنوونکی بللی. یو شمېر معترضو ښځو ویلي
بارها د اعتراضات لاتکوب شدیم، بارها د اشنام شنیدیم.
د طالبانو پر ضد اعتراض کې وویل شوم، ما ته یې بدې ردې ویلي څو زموږ مخه ونیسي، طالبانو څو ځله زه وڅارلم.
د نجونو د ښوونځیو خلاصون ته د طالبانو ژمنې.
هیڅ وخت یو ملک بیل تعلیم نه مخته نشي تللی، او د دې تعلیم دروازې به انشاءالله رحمان اسلامي امارت د ټولو اطباو په مخ باندې بخلاص وي.
د تاشکن کنفرانس ډول تر سره شو.
دا رښتیا ده، ځکه که څوک په تمه و دی ته چې په داسې کنفرانسونو کې د طالبانو حکومت په رسمیت وپېژندل شي، هغو د هغوی انتظار اصلا غلط دی.
د پوهنتون یو شمېر استادان وایي طالبانو بې دلیله منفک کړي، خو طالبان یې نه مني.
داسې ځینې استادان په کورونو ناست دي، درسونو ته نه راغوښتل کېږي، یا ځینې استادان منفک شوي دي، دا واضح هیڅ حقیقت نه لري.
د ازادي رادیو خبری ټولګه.
خبری ټولګې ته خراغ لې د تخنیکی همکار قادر جلالوف سلامونه هم ومنئ. د بخنې نړیوال سازمان وایي افغان جونې او ښځې د طالبانو په واکمنۍ کې سخت ځپل شوي او نه یوازې دا چې له خپلو حقونو محروم دي، بلکې له کورنۍ تاوتریخوالي سره مخ او په کم عمر کې په زور ودیږي. دې سازمان په خپل نوي راپور کې لیکلي د نجونو او ښځو ژوند د طالبانو تر واکمنۍ لاندې خراب شوی دی. د بخښنې نړیوال سازمان له نړیوالې ټولنې غواړي چې پر طالبانو فشار او بندیزونه لا زیات کړي څو دوی ځوابګویه کړي. طالب وایاندویانو بیا په دې اړه زموږ پوښتنې ځواب نه کړي. تفصیل په دې راپور کې اورو.
یو میرمن چې په کابل کې د طالبانو پر ضد په څو اعتراضي غونډو او لاریونونو کې ګډون کړی او اوس له افغانستان بهر اوسېږي، د خپل هویت د پټ ساتلو په شرط ازادي راډیو ته وایي طالبانو هغه مهال چې بندي کړې وه او همدا ډول د اعتراض پر مهال یې وهلې او شکنجه کړي، خو دا نه غواړي چې په زندان کې د خپل وضعیت په اړه ډېر جزئیات ورکړي.
بارها د اعتراضات لته کوب شوم، بارها د اشنام شنیدم.
د طالبانو پر ضد اعتراض کې وویل شوم، ماته بدې راډیو ویلې روز موږ مخه ونیسي. طالبانو څو ځله زه وڅارلم، زموږ کور د طالبانو تر کنټرول لاندې و او څو ځله مې له یوه ځایه بل ځای ته کډه وکړه. یوه نیمه میاشت په یوه امن کور کې اوسېدم، خو طالبانو ونیولم. هغه شپه چې ونیول شوم زما د ژوند تر ټولو بده شپه وه. طالبانو له وسلو او د استشادي ځواکونو سره زموږ اپارتمان ته راننوتل او په ډېرې بېرحمۍ یې موږ ونیولو.
بېرحمۍ ما را دستګیر کړه.
په کابل کې د معترضو ښځو له نیولو زندان ته یې د اچولو او د ځینو معترضو په خبره په زور له دوی د اعتراف اخیستو وروسته اوس په سړکونو د ښځو د اعتراض غږونه ټپ شوي. خو تازه د بخښنې نړیوال سازمان د چهارشنبې په ورځ په یو راپور کې چې تدریجي مرګ د طالبانو تر واکمنۍ لاندې نجونې او ښځې نومیږي او په تېرو یوولس میاشتو کې د افغان نجونو او ښځو وضعیت ښایي خپور کړ. د دې سازمان څېړونکو په تېره مارچ میاشت کې افغانستان ته د سفر پر مهال له یو سل یو نجونو او ښځو سره د افغانستان په شلو ولایتونو کې خبرې کړي او په دې راپور کې د هغوی غږ راپورته کړی. راپور کې راغلي طالبانو په افغانستان کې له واکمنۍ وروسته د زده کړو، کار او مدني برخو کې د ښځو حقونه نقص کړي او همدا ډول د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي او د دوی د حقونو د خوندیتوب بنسټونه هم له منځه تللي دي. دا راپور ښایي چې د طالبانو تر واکمنۍ لاندې په افغانستان کې په کم عمر کې د نجونو په زور واده کول زیات شوي دي. په دې راپور کې د بخښنې د نړیوال سازمان د یو چارواکي له قوله لیکل شوی، په افغانستان کې د طالبانو له واکمنۍ د یو کال له کمې مودې راهیسې د هغوی ظالمانه سیاست میلیونونه افغان نجونې او ښځې د امن او آزاد ژوند څخه محرومې کړي. د بخښنې نړیوال سازمان په راپور کې خبرداری ورکړل شوی چې د ښځو ځپل او خاموشه کول ورځ تر بلې زیاتېږي او باید نړیواله ټولنه دې ټکي ته پام وکړي. د سویلي اسیا لپاره د بخښنې نړیوال سازمان کمپاینر سمیرا حمیدی هم ازادي راډیو ته وویل نړۍ باید په افغانستان کې د نجونو او ښځو نازک وضعیت ته پام وکړي او پر طالبانو فشار راولي.
زموږ موندنې ښیي چې د طالبانو په واکمنۍ کې په زور او په کم عمر کې واده کول زیات شوي دي. هغه حقوقي خدمتونه چې له زیانګاله ښځو یې ملاتړ کوه په بشپړ ډول له منځه تللي. موږ په افغانستان کې د معترضو ښځو د نیولو، بندي کولو او شکنجو شاهدان یو او دا ډیره اندېښمنوونکې ده. نړیواله ټولنه او د ملګرو ملتونو د بشري حقونو شورا باید پام وکړي څو د نجونو او ښځو وضعیت بدلون وکړي.
طالب ویانتویانو په دې اړه زموږ پوښتنې ځواب نه کړي، خو له دې وړاندې ازادي راډیو ته ویلي وو چې په افغانستان کې د اسلامي شریعت له مخې د ښځو حقونه خوندي دي، خو یو شمېر افغان ښځې وایي د ښځو د حقونو په اړه له دین څخه د طالبانو اخذ د خپلو روایتونو پر بنسټ دی. که څه هم له یوولس میاشتو زیات وخت کېږي چې په افغانستان کې نجونې او ښځې د خپلو حقونو د خوندیتوب په اړه شکایتونه کوي، خو ترخوا یو شمېر معترضې نجونې او ښځې وایي د خپلو حقونو لپاره به مبارزه روانه وي.
و موریدل چې د بخښنې نړیوال سازمان په خپل تازه راپور کې په افغانستان کې د ښځو وضعیت ته اندېښنه ښودلې او د طالبانو حکومت یې ملامت کړی چې پر ښځو یې بیلابیل بندیزونه لګولې دي. د افغانستان د بشري حقونو او ښځو لپاره د امریکا ځانګړي استازي رینا امیری هم نن د اعتراض په توګه له طالب چارواکو سره په تاشکند کې پلان شوی لیدکاته تحریم کړی دی. د تاشکند کانفرنس پرون تر سره شو. رینا امیری ویلي چې د تاشکند په کانفرنس کې د طالبانو د رسمي پیژندنې ملاتړ هم ونه شو. نو دغه کانفرنس په څه ورټول وو؟ په همدې اړه مې د سیاسي چارو د افغان شنونکي شیر حسن حسن نظر پوښتلی دی.
اصل خو کنفرانس د دې لپاره و چې د افغانستان امنیتی او اقتصادي برخو باندې بحث وکړي. زیاته برخه یې د ازبکستان او پاکستان د هغې لوی پروژې د عملی کول په خاطر باندې یو اطمینان حاصلول و چې دوی غواړي له افغانستان څخه ریل خط او د انرژي لاین تیر کی او جنوبی اسیا ته ورسیږي. په امنیتی برخه کې دوی غواړي دغه لوی اقتصادي پروژې لپاره یو اطمینان حاصل کی، ډاډ حاصل کی، او دغه ډاډ د طالبانو په وجود کې دوی غواړي څېړنه یې وکړي. نو دا اصلا اقتصادي او امنیتی کنفرانس و نه داسې سیاسي چې د امریکا ځانګړی استازي د افغانستان په برخه کې د امریکا ځانګړی استازي وایي چې د طالبانو دپاره خاص لاسته راوړنه نه درلودل. دا رښتیا ده ځکه که څوک په تمه و دې ته چې په داسې کنفرانسونو کې د طالبانو حکومت په رسمیت وپېژندل شي، هغوی د هغوی انتظار اصلا غلط دی. دا کانفرنس د طالبانو د رسمیت پیژندلو لپاره نه و.
بله، او حسن صاحب، دغه سې لوی اقتصادي پروژې چې په سیمه کې پلی کیږي حتما به افغانستان ته هم ګټه رسیږي. دغه کوم بحثونه چې پرون په تاشکان کې وشول د دغه پروژې په اړه چې تاسو یادونه وکړه، د دې ګټه مشخصا د طالبانو حکومت افغان ولست څه کېدلی شي؟
ګوره، دا پروژه خو اصلا د جمهوریت په وختونو کې دغه شوې و، وړاندیز شوی و په 2013 کال کې، حتی د هغې نه مخکې وړاندوینه شوې وه. ګټه افغانستان ته ځکه رسیږي چې دا د مرکزی آسیا او د جنوبی آسیا د یو وصلولو دغه د لاین دی، او دا لاین د افغانستان څخه تیریږي، او افغانستان به په دغه کې د ترانزیت حقوق ترلاسه کړي، او ضمناً به افغانستان ته له شمال نه هم او د جنوب نه هم د بارونو تګ راتګ او د موادو تګ راتګ او وړل راوړل ډېر اسانه شي. زمنن با افغانستان د دغه لاند په درلودلو سره د نړۍ سره وصل شي.
بله، او حسن صاحب، د امریکا ځانګړي استازي البته د افغانستان د خزو د حقونو او بشري حقونو په برخه کې امیرمن رینا امیری ویلي چې په دغه کانفرنس کې د طالبانو د رسمیت پیژندنې نښې نښانې نه لیدل کېدې. تاسو هم ویل چې داسې توقع له دې کانفرنس نه وه، اما مجموع کې که سړی وګوري د طالبانو کوم هرکلی چې هلته وشو، مثلا کومه بدرګه چې د موټرو وشوله، فکر نه کوي په یو ډول سره روسیې، ازبکستان او د منځنۍ آسیا یا په ټوله کې د شرقي بلوک لخوا یو ډول د تعامل نښې نښانې دي له طالبانو سره؟
ښه، په هر صورت باندې په شرقي سیاستونو کې دغسې ګرم هرکلی دود شته دی، او دا د دې معنی نه لري چې د مرکزی آسیا هیوادونه به د داسې سترو هیوادونو لکه روسیا او چین چې دوی د مستقیم اثر نه لاندې دي، او همدارنګه امریکا چې او اروپایي ټوله ده چې د طالبانو سره ښه راشه درشه نه لري، د هغوی له هوکې پرته د دوی وکولی شي طالبانو ته د رسمیت پېژندنې هوکې وکړي، او یا دا چې هغوی ته د داسې نقل ورکړي چې ګویا لومړي هېوادونه وي چې د طالبانو حاکمیت په رسمیت وپېژني.
د منځنۍ آسیا هېوادونه او روسیا او چین به فکر نه کوي چې که چېرته د طالبانو سره تعامل کوي یا رسمیت پېژندنه کوي، دوی به د لویدیځ تګلاره نه تعقیبوي، لکه څنګه چې د کرملین ویاندویانو هم مخکې دا ډول څرګندونې کړي، دا دریځ یې روښانه کړی چې دوی به د طالبانو سره د تعامل په برخه کې د لویدیځ تګلاره نه تعقیبوي، دوی به په خپل سر مستقل ګام اخلي.
بالکل همداسې ده، لکه څنګه چې دوی وایي اوکراین د ستونزې د پایل نه راوروسته هغه همغږي او یا راشه درشه چې د افغانستان په هکله د امریکایانو او اروپایانو سره د چینایانو او د روسانو موجوده وه، هغه پرې شوې ده. هغه د مسکو فرمات هم پای ته رسېدلی دی، او دوی اوس خپل مستقل لاین مخې ته وړي.
په مسکو کې میشت افغان کتونکی شیر حسن حسن و.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
اوریدونکو، مخکې مو واوریدل چې د بخښنې نړیوال سازمان په افغانستان کې د ښځو د کار او تعلیم محدودیت ته اندېښنه ښودلې ده. د کله چې طالبان په افغانستان کې واک ته رسیدلي، له شپږم ټولګي پورته نجونې له ښوونځیو بې برخې دي. د یو شمېر طالب چارواکو لخوا تل د ښوونځیو د بیا پرانیستو غږونه اوچت شوي، خو تر اوسه یې عملي بڼه نه ده غوره کړې. تازه د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت مرستیال شیر محمد عباس ستانکزي نن یو ځل بیا ژمنه کړې چې ډیر ژر به د دوی حکومت د نجونو پر مخ ښوونځي پرانیزي. ښاغلي ستانکزي تر دې وړاندې هم ورته غوښتنه کړې وه، او د امارات په مشرانو یې نیوکې هم درلودې، خو نن بیا دا څرګندونې کړي. او دا څرګندونې هلمند کې د کجکي بند دویم فاز د بیا پرانیستو پر مهال کړي چې تفصیل یې په دې راپور کې اورو.
لشبګم ټولګي پورته د نجونو پر مخ د ښوونځیو د دروازو د خلاصولو لپاره د طالبانو د ژمنو په دوام د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو د وزارت مرستیال عباس ستانکزي یو ځل بیا په دې ټینګار وکړ چې نجونو ته د زده کړې زمینه برابره شي. هغه خبره چې له نږدې یو کال راهیسې ویل کېږي خو عملي کېږي نه.
هیڅ وخت یو ملک بېل تعلیم نه مخته نشي تلای او د دې تعلیم دروازې به انشاءالله رحمان اسلامي امارت د ټولو اتباعو په مخ باندې بخلاص وي. دا هم یو لوی او غټ جهاد انشاءالله چې کوي.
دا په داسې حال کې دا چې طالبانو پر افغانستان تر بیا ځلي واکمنۍ ته وروسته له شپږم ټولګي پورته د نجونو پر مخ د ښوونځیو دروازې تړلې دي او په کور دننه او بهر له ډیرو نیوکو سره سره هم تر اوسه یې په دې اړه د خلاصون پرېکړه نه ده کړې. ښاغلي ستانکزي د غرض د جمهوري نظام مخکینیو چارواکو او سیاسونو ته چې له افغانستانه بهر د طالبانو د حکومت مخالفت کوي په خطاب کې وویل چې سیاسي مخالفت د افغانستان لپاره ګټه نه لري. د طالبانو د حکومت مخالفین وایي چې د دوی حکومت ټول ګډونه نه دی او بشري حقونو د بیان ازادۍ او نورو تجمن نه دي. هغه څه چې نړیواله ټولنه او د بشري حقونو سازمان هم پرې ټینګار کوي خو طالبانو تل دا ادعاوې رد کړې دي. ښاغلی ستانکزی دغه څرګندونې داسې مهال کوي چې د یونما د راپور پر بنسټ چې د جولای میاشتې په شلمه خپور شو طالبانو پر افغانستان د بیا واکمنېدو له نېټې بیا د 2022 میلادي کال د جون میاشتې تر 15مې د افغانستان د مخکینی حکومت د 168 چارواکو له محاکمې پرته وژنې عاملین ګڼل شوي. هغه څه چې طالبان ردوي.
آزادي راډیو ته غوږونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
وسامڅو نړیوال مسایل د ترکیه چارواکي وایي چې د اوکرين د غلو دانو د صادراتو لپاره یو ګډ مرکز پرانیسته او هیله مند چې په نږدې ورځو کې به د کشتیو په ذریعه د غلو صادرات پیل شي. په عین حال کې کیف هم ویلي چې له روسیې سره د ملګرو ملتونو په منځګړیتوب د وروستي تړون له مخې د تور سمندرګي په دریو بندرونو کې فعالیتونه له سره پیل شوي. د دغه نوي پرانیستل شوي مرکز یو مهمه دنده به دا وي چې د کشتیو په ذریعه په خوندي توګه د اوکرين د غلو د صادراتو پر خوندي لارو څارنه وکړي. بل خبر دا دی چې روسیې هغه څه چې تمه کېده اروپا ته د ګازو لیکت کم کړی او په دې سره د اروپا د وچې له هغو هیوادونو سره چې تر ژمي مخکې د ګازو او تیلو زیرمې پیاوړې کوي کړکېچ لا زیات شوی. د بالتیک تر سمندر لاندې اروپا ته د غځېدلي ګازو لیږدونکي نارد سټریم یوې نلیکې د عملیاتو د ادارې ویلي چې د نن ورځې په اوږدو کې د ګازو د لیک ظرفیت کم شو او اوس د دې نلیکې له ترمینال څخه د ګازو د لیک ظرفیت شاوخوا یو پر 15 برخې ته رسیدلی. بل ورته د روسیې پوځ وایي په روسیو توغندیو بریدونو کې د اوکراین په اودیسا او میکولایف ښارونو کې د اوکراین پوځ ته درانه زیانونه اړولي. تفصیل له نوریاس نوریناور.
په داسې حال کې چې روسیې پرون هم د اوکراین پر بندري ښار اودیسا او میکلایف هوایي بریدونو ته دوام ورکړل، د موسکو ملاتړو بیلتون غوښتونکو ادعا کړې ده چې د اوکراین په ختیځ دونیسک سیمه کې سویتلودارسک ښار ته نږدې د اوکراین د ډبرو سکرو د برېښنا د تولید د دوهمې لویې فابریکې کنټرول په لاس کې اخیستی دی. روسیې په دغو دو ښارونو کې په بریدونو کې خصوصي ودانۍ او بندري تاسیسات په نښه کړي دي. د روسیې ملاتړو بیلتون غوښتونکو لخوا په رسنیو کې داسې تصاویر لاس په لاس کیږي چې پکې د خصوصي واګنر ډلې په نوم د روسیې اجران د دغې فابریکې د اداري ودانۍ په مخ کې ولاړ دي. دغه ادا تر اوسه په خپلواکه توګه نه ده تایید شوې. د بریتانیا دفاع وزارت نن په خپل خبري بولټین کې وویل داسې ښکاري چې د واګنر قراردادیان د وهلهرسک فابریکې او هغې ته نږدې کلي د نوهلانسک په خوا وشا کې تکتیکی پرمختګ کړی دی او وای تاسو بلی چې لسم یو شمیر اوکراینی ځواکونه وتلي خدای نه تایید کړي چې پر دغه فابریکې دی روسی بیلتون غوښتونکو کنټرول ټینګ کړی وي. د اوکراین وسلوالو ځواکونو د رستي زوالۍ په خپل ماښامني راپور کې پرته له دې چې دغه فابریکې یادونه وکړي ویلي چې د اسم هیریا کلی شاوخوا کې جګړه روانه ده. د اوکراین وسلوالو ځواکونو د رستي زوالۍ دغه راز ویلي چې اوکراینی ځواکونو په دونیسک او خارکیف سیمو کې د جګړې په لومړیو کرښو کې حملې په شا تمبولې دي. د روسیې د دفاع وزارت ویان ایګور کوناشینکوف وویل روسیې الوتکو په دونیسک کې زیات صف کلي ته نږدې د اوکراین د پوځ سنګرونه په نښه کړي دي. کوناشینکوف دا هم وویل چې د روسیې د توغندیو بریدونو په نتیجه کې د اوکراین جنوبي ښار میکلایف ته څیرمه د اوکراین د توپخانې جزوستامونو ته درانه زیانونه اړول شوي دي. خو د اوکراین پوځ ویلي چې روسیې په دې ښار او اودیسا کې په وروستیو بریدونو کې خصوصي ودانۍ او بندري تاسیسات په نښه کړي دي.
په جنوب کې د اوکراین د عملیاتو قومندانۍ په خپل فیسبوک پاڼه کې ویلي چې په اډیسه کې هغو ودانیو کې چې توغندي پرې لګېدلي اور لګېدلی او په میکلایف سیمه کې هم بندري تاسات په نښه شوي چې دا له هغه تړون سره په تضاد کې دي چې له مخې د تور سمندرګي له بندرونو اوکراین ته اجازه ورکول کېږي چې خپلې غلې دانې صادرې کړي.
له خبرونو ورآخوا
اوریدونکو په دې ټولګه کې د تل په څیر ستاسو په غاک سرچوي پیغامونه هم لرو، خو تر مخ کې دا تفصیلي راپور راخلو چې د طالبانو په واکمنۍ دوه سره د ډیرو دولتي پانتونونو استادان به هر ته ولاړل. اوس د پانتونونو ځینې استادان ادعا کوي چې د طالبانو د حکومت لخوا په بې ځایه پلمو له تدریسه منع شوي او یا هم منفک شوي دي، خو طالبان بیا دا ادعا نه مني.
په افغانستان کې وخت د طالبانو په بیا راتګ سره د پوهنتونونو ډیر شمېر استادان بهر ته لاړل. که څه هم د طالبانو د لوړو زده کړو وزارت په دې اړه دقیق ارقام له موږ سره شریک نه کړل، خو ویل کېږي چې په سلګونو استادان په وروستیو کې له هیواده وتلي دي. د دې ترڅنګ یو شمېر استادان اوس ادعا کوي په دې پلمه چې په تېر حکومت کې له تدریس سره هممهاله دندې کولې، د طالبانو د حکومت لخوا ورته درسي ساعتونه نه دي ورکول شوي. هغه ادعا چې طالبان یې ردوي. دا استادان وایي سره له دې چې لیوالتیا لري تدریس وکړي، خو د طالبانو حکومت د لوړو زده کړو وزارت ورته ویلي د ټولو هغو استادانو د تدریس د دوام یا نه دوام په اړه به عمومي پریکړه وکړي چې په تیر حکومت کې دندې درلودې. خو دا استادان وایي د میاشتو له تیرېدو وروسته هم یاد وزارت کومه پریکړه نه ده کړې او دوی بې برخلیکه پاتې دي. د ننګرهار پوهنتون د حقوقو او سیاسي علومو پوهنځي استاد هجرت الله اختیار یو له دغو استادانو دی چې د استادۍ ترڅنګ په تیر جمهوري حکومت کې د ننګرهار ولایت د اداري اصلاحاتو کمیسون مشر هم و. ښاغلی اختیار وایي د طالبانو حکومت په پسرلني درسي سیمستر کې ساتونه ورنه کړل او سره له دې چې د لوړو زده کړو وزارت له مسؤلانو سره یې دا مسله شریکه کړه چې دی لیوالتیا لري تدریس ته دوام ورکړي، خو چا یې خبره وانه ورېده.
مقامات ورته ویلي ول چې موږ دا کار یوازې د استاد اختیار په رابطه نه ده کړی، یو څو نور استادان هم چې د علمي قدر په حفظ سره نورو هغه ته تللي ول ادارو ته دا غوی په رابطه مو هم کړی ده او احتیاطا موږ دا کار کړی چې اسې نه د سیمستر په نیمایي کې بیا استاد اختیار یا نور دغه استادان د تحصیلات عالی وزارت په حکم منفک شي، نو بیا به بده چې موږ د سیمستر په نیمایي کې دوی ته جواب ورکوو چې تاسو مرزي.
ورسته له هغه چې استاد هجرت الله اختیار په ننګرهار پوهنتون کې له تدریس منه شو، د امریکا په میشیګن پوهنتون کې د نړیوالو او مقایسوي حقوقو د څېړنې په برخه کې یو فیلوشپ ترلاسه کړ او اوس په یاده برخه کې په امریکا کې څېړنه کوي. خو دا یوازې د ننګرهار پوهنتون کې سنه ده، د کابل پوهنتون ډېر استادان هم بهر ته تللي او ځینې یې له تدریسه منع شوي دي. د کابل پوهنتون د ادارې عوامه پالیسۍ پوهنځي استاد او د بشر حقونو کمیسون کمشنر شبنم صالحي چې اوس په بهر کې دوایي، بهر ته تګ انتخاب نه بلکې مجبوریت و. نوموړی ادعا کوي چې د طالبانو حکومت له پوهنتونونو سره غیر مسلکي چلند کوي او هڅه کوي له بیلابیلو لارو په استادانو په ځانګړې توګه په ښځینه استادانو فشارونه زیات کړي چې دندې پرېږدي او په کور کېني.
او بیا بیا توهین شوي، حتی د وزیر په شمول سیاست وینا یې د کابل پوهنتون په نشینه ادبیاتو په تالار کې په پوهنتون استادانې ټول مستدین وبلل. له بلې خوا داسې مکاتبو صادرول چې هغه هغه کې ویل شوي چې هغه استادان چې پخوانی حکومت سره کار کړی دی د هغوی ټولې تفریحګانې باید بندې شي، د هغوی
اغلی صالحی دایدا هم کوي چې د طالبانو حکومت خپل ځینې کسان چې د پوهنتونونو په کادري شرایطو برابر هم نه دي، په پوهنتونونو کې د استادانو او د نورو علمي او اداري برخو د مسؤلانو په توګه ګمارلې دي. نوموړی وایي که وضعیت همداسې دوام وکړي د پوهنتونونو درسي کیفیت به نور هم خراب شي. یو شمېر محصلان هم وایي چې بهر ته د استادانو له تګ او له تدریسه د ځینو استادانو په منع کېدلو سره د دوی درسي بهیر د پخوا په څیر نه دی او ځینې مضامین حتی استادان نه لري. دو محصلانو نجیب الله او هما کریمی ازادي راډیو ته په دې اړه وویل.
دغه ته مشکل ده چې مونږ پوهنتون ته ځو، درې څلور سوه دس یو سوه دوه ساعت استاد راځي، دوه ساعت یو ساعت استاد نه راځي، په دې خاطر چې په هغه مضمون کې مونږ استاد نه لرو.
محصلین او صنفونه ډېر وو او استادان لږ، او استادان نشوي کول چې هغوی ته په خټو غورسیږي او هغوی ته منظم درس ورکړي چې دا هم د دغه تدریسي سیستم کې د ګډوډۍ او بنظمۍ سبب شو.
خو د طالبانو د لوړو زده کړو وزارت دا نه مني چې استادان له تدریس څخه منع شوي دي. د دې وزارت ویان مولوي احمد تقی ازادي راډیو ته وویل چې دوی استادانو ته ډاډ ورکړی چې خپل تدریسي بهیر ته دوام ورکړي.
د استادانو د کمبود موضوع یا داسې ځینې استادان په کورونو ناست دي درسونو ته نه راغوښتل کېږي یا ځینې استادان منفق شوي دي، دا واضح هیڅ حقیقت نه لري. د تحول وروسته موږ د استادانو سره مسلسل رابطې وکړلې. هغه استادان چې پر کورونو ناست وه مایوسه شوي وه، هغوی ته مو روحیه ورکړه، هغوی ته مو ډاډ ورکړي او هغوی خپلو وظیفو ته راغله.
ښاغلی تقي دغه شان وایي د پوهنتونونو له هغو استادانو یې هم غوښتنه کړې ده چې بهر ته تللي دي چې ځینې یې بېرته راستانه شوي دي، خو نوموړي یې د شمېر په اړه ونه ویل. ښاغلی تقي ژمنه کړې وه چې د دې مسلې په اړه به څېړنه کوي چې ولې او په څومره کچه استادان له تدریس څخه منع شوي دي، خو وروسته یې زموږ له مقررو غوښتنو سره هم په دې اړه څه ونه ویل. خو تر دې مخکې د طالبانو حکومت د لوړو زده کړو وزارت د سرپرست لخوا په خپره شوي مکتوب کې په پوهنتونونو کې د دې وزارت له استازو غوښتنه شوې وه چې هغه استادان دې په نښه کړي چې په مخکیني حکومت کې کار کاوه او د هغوی د طرفې مخه دې ونیسي. خو اوس هغه استادان چې په مخکیني حکومت کې کار کړی دا کوي چې بېخي له تدریسه منع شوي دي. د مخکیني حکومت د لوړو زده کړو وزارت ویاند او د کابل پوهنتون د ژورنالیزم پوهنځي استاد حامد عبیدی د طالبانو له حکومته غواړي چې له پوهنتونونو سره دې سیاسي چلند نه کوي. نوموړی وایي طالبان باید د باور او احترام داسې یو فضا رامنځته کړي چې بهر ته تللي استادان افغانستان ته راستانه شي، نه دا چې اوسني پاتې استادان او محصلان هم زړه توري او بې انګیزي کړي.
تحصیلي بنسټونو سره نه باید سیاسي چلند وشي. تحصیلي بنسټونه د یو هیواد د ځوان نسل د روزنې مسؤلیت لري او کچیر دغه بنسټ سره سیاسي چلند وشي نو منګ خپل راتلونکي سره جفا کړی ده.
د طالبانو په واکمنېدو سره د افغانستان تعلیمي او تحصیلي بهیر ټکنای شوی، سره له دې چې د نجونو ښوونځي تړل شوي، په پوهنتونونو کې د نجونو او هلکانو ټولګي بیل شوي او بهر ته د ډیرو استادانو له تګ سره یو شمېر استادان د طالبانو د حکومت له لوري له تدریسه منع شوي دي. خو د پوهنتونونو استادان او محصلان د طالبانو له حکومته غواړي چې د نورو سیاسي او سلیقوي موضوعاتو پر ځای د په ښوونځیو او پوهنتونونو کې د زده کړو پر کیفیت تمرکز وکړي.
ازادي رادیو ماشامنی خبری مجله په منځنۍ صفه 12 شپږ نیوي په ټول افغانستان کې
اوریدونکو د خبرونو او راپورونو د پای شی بوته نګدې شوی او سم ستاسو پیغامونه.
بلی السلام علیکم غلام احمد هلمند څخه په هلمند ولایت کې د کلای بو سودا لوی کاریاس په سیمه کې چې وروره د دبليو پی د خواکه مسروي کې په شفاف ډول مطلق نه د ورور ګردانډیوالي ده یا واسطه بازي ده. خوار او غریب سړي ته ولا که شی لا رسیش ولا چې نوکان مور سره وتانډیوال سړی که شی لا یزمږ ناراض او کاوري شی راکې
ورور د نمبر چې افغانستان ته راځي د غریب غربت نه ورکول کیږي. دې په زیات ورته کارونه د کار زمينه برابر شي او په خپلو ساحو کې د ورته کاری فرصتونه برابر شي، کارخانه د ورته جوړ شي ترڅو د غریب خلک کار وکړي او د خپلو لاسو تڼاکو فایسته مندې یو 500 روپۍ کوټه ویسي او د مفت پیسې ډېرې خینه تمامېږي.
ما د هلمند ندالی د دشت څخه زنګ درته ویل نومې جان محمد دی. ورور د امرست چې راځي د امرست په صحیح ډول نه توضیح کیږي، یوازې هغه کسان ته ورکول کیږي چې واسطه ولري او یا د موسسات سره په ارتباط کې. غریبان خلک په ټول کلی کې پاتې جوړوره
د مرستې پورې علا چې شیرو راځي زما په کور کې ماته دوه درې ماشومان د وینې سرطان پراته دي، تلسیمیا ورته وي او خپل ځانیم مریض او د کار روزګار درک مینه شري او دا دومره مستندوی ادارې دي دا 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 د وړو کارډونه ورکوي دا خدي بد دي دا مونږ ته نه ملاویږي نه چاره کړي دي راته او نه زما کول لیدل او نه ورخوي څوک او نه ماته راکوي وروره. او دا مهرباني کولی شي زه پازر وخم دا بډې سخت حالات کې ودی کې ژوند کوم ګزغ واره مچی ما سره ملستې شو چې نه کیږي وروي سبت نه بار کوو توزي بته نه خواته بته نه کډ وړو زه مجبور یم چې بس دولګي څوک ماران نه چې خاوري وخلو دولګي سره وخت تیر کړو څنګه دار او تور کول کیږي غټو خلکو ته کیږي او غریب ته نه ورکول کیږي. والسلام
په دغه ایرا کې دغه ماسیسې راځي دغه ماسیسې
پر 300 کورو پر 500 کورو ودی لس نومان مشترک کړی وي دا لس نومان وسی پر 500 کورو تقسیم کوي. نو دا د یرات ماسیسین دي چې نه پوهېږم کومه ماسیسه ده. نو دغه تا یو ورځ میلمه کړي وای چې دا ولې ته دی که یعنی دا مسلک کم ګور ته معلوم دی هلته رئیسان.
تاسو هم کولای سئ چې ازادي راډیو ته د خپلې سیمې حال ووایئ. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای سئ. شمیره ده 00420211420201.
اوریدونکو په همدې پیغامونو سره دغه ماخامنۍ خبری مجله هم پای ته ورسیده. په کابل کې د ماخام شپږ نیمې بجې شوې. په دری خبری مجله کې مې همکاره فرشته نگاه تاسو قربانه ده.